سره مشهدا مشال ریډیو د شاهین بنيره ما او په دغه یو ساته خبري غړې کې تاسو ته هر کله ویم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره لرو په اړوند به د دې وخت خبرونه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بدامنۍ په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده او په غزا کې اوربند او د یرغمالیانو خوشي کېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلې. د خبرونو تفصیل په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د بدامنۍ په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي او اته جوبل دي. د کوز جنوبي وزیرستان د واڼی پولیس تانې مشر الله نواز وزیر مشال لیډو ته ویلي چې پرون د اعظم ورسک د جاغونډې په کلي کې په یو دکان کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو ځایي ولسي مشر ملک اسلم نور د هغه زوی او دکاندار وژل شوي دي. پر هغه د برید ذمواري چا نه ده منلې. دغه راز د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي دي چې شمالی وزیرستان پر ازمک کې د پوز په یو گاڑی د سړک غاړې په بمی چودنه کې دوه پوځیان وژل شوي دي. تر اوسه کومې وسلواري ډلې په دې اړه سن دي ویلي. بلخوا یو امنیتی چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي دي چې د بره جنوبي وزیرستان په سرروغ سیمه کې پرون پر پوځي پوستا د وسلوالو په برید او ورپسې نښته کې دوه پوځیان وژل شوي او څلور نور جوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته پرلت غځولې دي او غوښتنه کوي چې زر تر زره د ورته د شپاړسو میاشتو ځنډېدلې تنخواګانې ورکړل شي. د احتجاجو ګډونوال فریدالله پرون مشال لیډو ته وویل چې د کال 2020 په دسمبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت د یو قانون په منظورولو سره د قبایلي ضلعو د مختلفو پروژو د کارکوونکو ملازمت مستقل کړل شو، خو د قبایلي ضلعو د صحت محکمې په 1100 کارکوونکو کې یوازې 200 مستقل کړل شوي دي. بلخوا د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر مشال لیډو ته ویلي دي چې پر دغه ستونزې کار پیل کړی دی او تمه لري چې زر تر زره هوار کړي. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو لپاره ځانګړی انتظام وکړي. د خونې مشر شاهد حسین پرون مشال لیډو ته وویل چې که پاکستان له افغان ډرایورانو څخه ویزې غواړي نو باید چې بیا په کابل کې د پاکستان په سفارت کې ورته د ویزو ورکولو ځانګړی بندوبست وکړي.
هلته په کابل سفارت کې په کار دا چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي.
د لغې وروسته دا چې د نومبر 28 په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغان ډرایورانو ته اجازه نشته چې پر دغه لاره مال وړونکي ګاډي پاکستان ته واړوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د تحریک انصاف مشر عمران خان او بل مخکخ شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړی وار په خلاص عدالت کې شوې ده. د اسلام آباد په ځانګړي عدالت کې نن د اوریدنې پر مهال جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین امر وکړو چې عمران خان او شاه محمود قریشي دي د نومبر په 28 عدالت ته حاضر کړل شي. یاد دي چې در دې مخکې بعد د مقدمه اوریدنه د راولپنډې په اډیاله جیل کې کېدله چرته چې عمران خان او شاه محمود قریشي بندي دي. خو دوی د دې خلاف اسلام آباد هایکورټ ته خواست وکړو او هایکورټ له سره په خلاص عدالت کې د دې مقدمه د اوریدنې امر ورکړه. دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر په 23 د دولتي راز افشا کولو د قضیې لپاره جوړ شوی ځانګړی عدالت د عمران خان او د ګوند مرستیال شاه محمود قریشي په رسمي توګه تورن کړل. په دې مقدمه کې پر خان او قریشي تور دي چې سرکاري رازونه په ډاګه کړي دي، خو دواړه پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او دایر شوی مقدمه سیاسي بولي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه درزیانو ټولنې ته امر کړی دی چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. هرات کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ویان عزیز الرحمن مهاجر تیره شپه مشال لیډو ته وویل هغه حیاتی چې له دغه امره سرغړونه کوي تړل کیږي او مالکانو سره قانوني چلند کوي. نیوکه کوونکی دا پر خزو د محدودیتونو یو بلا تازه بیلګه ګڼي. عزیز الرحمن ماجر وایي چې خزی باید د خزو ځانګړو درزیانو ته ولاړ شي. او په غزه کې نن هم جنگ په داسې حال کې روان دی چې اوربند او د یرغملیانو خوشی کېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلی دي. اسرائیل ویلي دي چې د یرغملیانو خوشی کېدل به لږ تر لږه د نومبر تر 24 پورې ځنډول کېږي. د دې معنی دا ده چې د یرغملیانو خوشی کېدو سره سم به د جګړې رومبې اوربند پیل شي. اسرائیلي فوج ویلي دي چې دوی په تېره یو ورځ کې 300 هوایی بریدونه ترسره کړی دي او پولی پوری غاړه ته د فلسطین د وسلوارو ډلو لخوا د راکټو د غلو پاړه د خبرداري سایرنونه هم اوریدلې دي. د وو ونیو پروانه جګړه کې د دې ډومبي اوربند مطلب بداوي چې له دې سرسم با يرغمال شوی 50 خزي او ماشومان خوشی شي. دا وو د دې خبرو. اوردونکو خبرونه مو اوریدو او که د روانې خپرونې تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شي. په وزیرستان کې د تشدد په تازه پیښو کې د یو ځایي مشر په ګډون درې کسان وژل شوي. د شمالی وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړل.
تقریبا 1500 نایبو کسان هغې ته ایسا پیرې نه ریګولر آرډر میلاو شوې دي تنخواګانې یا ندی ورته میلاو.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو لپاره ځانګړی انتظام وکړي.
کابل سفارت کې پکار دا چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو لپاره ځان یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزا په اسانۍ سره واخلي.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه لرو تر پایه د مشال ریډیو. روزمګړم به موضوع ته د جنوبي وزیرستان د کوزي ضلع پولیس چارواکو مشال ریډیو ته ویلي دي چې 13 ورځ د اعظم ورسک په جاغونډۍ سیمه کې په یو دکان کې په میچودنه شوې چې پکې د سیمې یو ځایي مشر ملک اسلم نور په ګډون درې تنه وژل شوي دي او څلور نور ژوبل دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د بر جنوبي وزیرستان په سره روغه کې تیر ماښام پر پوځي پوستې د وسلوالو په حمله کې دوه امنیتي سرتیرو ژوند بایللی دی او څلور نور ژوبل دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې ده او تفصیل لالا اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو خفیہ ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د پنځم په 13 ورځ مزدګار مال 15 بجې د جا غونډۍ سیمه کې بامی چاودنې په نتیجه کې د ضلع خیل قوم یو مشر ملک اسلم نور سره درې کسان وژل شوي او څلور نور ژوبل شوي دي. او د سویلی وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمه کې په پوځي پوسټ باندې د وسلاوله برید کې دوه پوځي سرتیری وجل شوی او سالور نور جوبل شوی دی. په اعظم ورسک سیمه کې د بامی چودنه په باراکښې دیوانا سیټي تونې تانه دور الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاغېدا. سویلی وزیرستان لوور ضلع کے عوامی نیشنل گوند یو مشر ایاز وزیر ملک اسلم نور بنے بامی برت پبراک ویائی
بلوری د سویلی وزیرستان اپر ضلع کې د خفیہ ادارې و چارواکې
کې د نوم نوښولې په لاوج مشال ریډیو ته ویلې دي چې د پینځم په 13 ورځ ماشوم مال شپږ بجې نه پیژندلې وسلاولې په سراروغه سیمه کې په پوځي پوسټ برید کړای دی او د ډازونو بدلون په نتیجه کې دوا پوځي سرتیری وژل شوي او سالور نور ژوبل شوي دي. د اعظم ورسک سیمه د جا غونډې کې د ملک اسلم نور د وژلې ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده او په سراروغه سیمه کې په پاکستانی پوځي پوسټ باندې د برید او د دوی پوځي سرتیرو د وژلې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر ولاژلې و بیان کې منلې ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د صحت محکمې د مختلفو پروژو ملازمینو د خپلو ملازمتونو د مستقل کولو غوښتنه کړې ده. تیرو سو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته د احتجاج په توګه پر لد غځولې دي او وایي چې د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خپلو تنهاګانو نه محرومه دي. د دغه احتجاج کوونکو وینا ده چې په کال 2020 کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د قبایلي ضلعو د پروژو په زرګونو ملازمین مستقل کړل، خو د دوی په محکمه کې یعنی 1100 ملازمینو کې یوازې 200 کسان مستقل کړل شوي دي. په دغه اړه تفصیل عمر وزیر راکوي.
په میرام شاه کې د صحت محکمې پروجیکټ کارکوونکي د 1300 ورځو نه په احتجاج ناستي. دوی وایي چې د 14 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. احتجاج کوونکي وایي چې 13 صوبایي حکومت کې دسمبر په 1/3 کال 2020 کې د قبایلي زیلو پروجیکټ ملازمینو بیل پاس کېدو او 13 جنوري کال 2020 کې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا دستخط کېدو پاس د ټولو محکمو پروجیکټونو کارکوونکي مستقل شول، خو د قبایلي زیلو صحت محکمو سده پاسه 1100 ملازمینو کې یوازې 200 مستقل شوي نور پاتې دي او ورته تنخواګانې هم نه دي ورکړل شوې. د صحت محکمې مخې ته په احتجاج ناست کارکوونکي وایي چې خپلې ډیوټۍ هم کړي خو تنخواګانې یې ځنډول شوې. تر څو یې چې ستونزه حل نه وي په احتجاج به ناست وي. د احتجاج یو ګډونوال فرید الله وایي چې 2014 کال کې صحت محکمې ADP پروجیکټ کې برتی شوې. د صوبایي حکومت لخوا بیل پاس کېدو پس ټول کارکوونکي ریګولر یعنی مستقل شول، خو دوی ته د کار کولو د 14 میاشتو تنخواګانې هم نه دي میلاو شوي.
پریویس ګورنمنټ وو هغه په 31 دسمبر 2021 کې د خیبر پختونخوا اسمبلی نه د آل فاټا پروجیکټ امپلوئر ریګولایزیشن په نام باندې یو بیل پاس کړو. 2022 کې گورنر صاحب سائن کړو، باقاعده یو قانون جوړ شو. مختلف پروجیکټونه وی د لائف سٹاک والا، پینڈی والا، ایگریکلچر والا، سپورٹس والا، ٹیکنیکل ایجوکیشن والا، 3000 نه ابو امپلوئر وی باقاعده کم ڈپارٹمنٹ دی ڈٹول ریگولر شوی دی او زمونگ ہیلتھ والا تقریبا 1500 نائبو کسان اگے تا ایسا پھر نا ریگولر آرڈر ملاو شوی دی 15-16 مہینے تن پاگان یا ندی ورطا ملاو.
دا صحت محکمے یو بلکار کون کے محمد ادریس وائی چکا نوٹیفیکیشن ور تجاری نشو نو خیبر پښتونخوا صحت محکمې سکتر دفتر مخې ته به د ټولو قبایلي ضلعو کارکوونکي احتجاج پیلوي. د صحت محکمې کارکوونکو دغه احتجاج په اړه مو چې د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر میراج وزیر نه وپوښتل، نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د ټولو قبایلي ضلعو صحت محکمو له مشرانو سره یې خبرې شوې. دوی د یادو کارکوونکو کیس متعلقه محکمه ته استولې. صوبایي حکومت به د قانون سره سم د دوی د ریګولر یا مستقل کېدو او د تنخواګانو فیصله کړي، تمه کړي چې ورته سلاره وباسي. احتجاج کوونکي وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د صحت محکمې سده پاسه 1100 کارکوونکي په احتجاج دي. که غوښتنه یې پوره نه شوې نو خپل احتجاج به نور وغځوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو.
مشال ایرود غوگی اردن کو سرزو کراچی تا چرت چی دا افغان کڑوالو زورولو او دا غونا دا پیسو خستو پتور دا دریو پولیس پایانو پر زد مقدمه درچ کرل شوی دا وغنیول شوی دی. دا پولیس په وینا د افغان کډوالو زورولو او پیسو خستو په تورې د سورابګوټ سیمې پولیس پایان نیولی او یو سب انسپکټر تښتېدل دی. بلخوا په کراچۍ کې د غلا په یو بله پیښه کې یو پولیس افسر ایس ایس پی معطل کړل شوی دی او یو ڈی ایس پی افسر نیول شوی دی. په کراچۍ کې په دې وروستیو کلونو کې د غلاګانو او په زوره د موبایلونو د خستو پیښې زیاتې شوي دي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
د کراچۍ پولیسو په ایکس چې پخوانی نومې ټویټر دی منلی چې د خار د ختیځې سیمې پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان علی بهادر د غیر ملکیانو زورولو د پیښې نوټس اخیستې. د سب انسپکټر او دریو پولیسو سپایانو پر زدي سایډ سوپر هایوې تاڼه کې مقدمه درج کړي او نیولې دي. د پولیسو په وینا د افغان کډوالو زورولو په تورې پولیس پایان دیدار الله بخش او انور نیولې شوې دي او یو سب انسپکټر تښتېدلی دی. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې میشت افغان کډوال لال محمد بیا د نومبر په 28 مشال ریډیو ته ویلي په سوراب ګوټ او خوشا سیمو کې پولیس قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال تنګوي او پیسې ترې اخلي.
په کراچۍ کې لکه تاسو ته معلومه ده چې د ډېر وخت نه د افغان سټیزن چې کوم دلته میشته دي په کراچۍ کې افغان کیمپ کې او پسې سوراب ګوټ آس پاس علاقو کې یا کراچۍ مختلفو علاقو کې نو د دې سره د پولیس د طرف نه ډېر ناروا سلوک شروع دی چې سار هغه د کورونا راوځي دوی خپل کاروبار ته درومي نو په مختلف ځایونو کې پولیس وال ورته ولاړ وي دوی رانیسي هغه که سټیزن دي کارډ لري او کنه لري.
لال محمد زیاته کړي چې دوی بیا د پولیسو ویډیو جوړه کړي چې د پیسو لپاره د سړک نغاړي ته ولاړ وي دوی نسی او پیسې دی اخلي او هغه ویډیو بیا پولیسو چارواکو ته ښکاره کړي. په کراچۍ کې افغان کډوال وخت په وخت وکوي چې پولیس قانوني اسناد لرونکي کډوال هم زوروي او د پیسو د پاره نسی خو د کراچۍ پولیسو تل دا تورونه رد کړی دي. بلخوا په عین وخت کې بیا د کراچۍ په اورنګي ټاون سیمه کې د نومبر 14 د یو سوداګر لکورنا شاوخوا 2 کروڑ روپۍ او 60 تولې سره زر او نور سامان غلا شوی بو. په غلا کې نیولې شوی د پولیسو ډی ایس پی عمر طارق بیا د نومبر په 28 کراچۍ کې یو عدالت ته وړاندې کړل شو چې عدالت پولیسو ته د یوې ورځې لپاره پریمان سپارلې دي. د یادې پیښې د سن پولیسو مشر ای جی سن رفت مختار نوټس اخستو او د پلټنو لپاره د ڈی آئی جی آسم خان په مشرۍ کمیټي جوړه کړې وه. یادې کمیټۍ د نومبر په 6 په خپل راپور کې د جنوبي ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی عمران قریشی او ډی ایس پی عمر طارق تورن ګرځولي چې د سوداګر د کور په غلا کې ککړو. د پولیسو د رپورټ تر مخه د پولیسو ایس ایس پی عمران قریشی معطل کړی شوی او نور تفتیش ته روان دي او ڈی ایس پی عمر طارق نیولې شوی او 15 پولیس پایان او نور 15 کسان چې غلا کې تورن دي د نیولو لپاره هڅې روانې دي. په کراچۍ کې لدی وړاندې هم په پولیسو دغه ډول تورونه لګولې شوي چې بغیر قانوني توګه وجنو کې ککړ پاتې شوي چې د پیسو لپاره خلک زورولي نیولي او تختولي دي. په کراچۍ کې خبريال نعمت خان وایي پولیسو ته د سیاسي ګوندونو او زورورو خلکو مرسته حاصل ده ځکه دلته دغه ډول پیښې بیا بیا کیږي.
نو دا نوی غنډي په کراچۍ کې وخت نا وخت د مختلفو پولیس فعالو په مختلفو جرمونو کې د ملوث کېدو خبرونه راوخته کیږي او دا یقینا دې ته نشانه کوي چې په کراچۍ کې چې کوم پولیس دي مختلف سببونو باندې پاره کې سیاسي چې د دام یو داغه وجه ده په دې دین علاوه دا خو څو کې شنو دي په صحیح طریقه باندې چرتا یو سټریک اکشن واغستل شنو بلا شي پولیس والا چې دي دا بنوونی ولې شي او په کراچۍ کې دا کرایم دارې شو چې برزه داغه وجه دا یو دا پولیس د ډیر اده پورې چې دا په مختلفو جرمونو کې خپل ملوث دي.
په کراچۍ کې د عامو خلکو په ځانګړې توګه د پښتنو د زورولو په ضد بیا پښتون ژغورنې غورځنګ ملي جمهوري ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نېشنل ګوند وار په وار احتجاجونه هم کړي. د ملي جمهوري ګوند د سن صوبې مشر محمد شیر مسید بیا وایي په سن کې د مدیر حسې د پولیسو لخوا د غیر قانوني کارونه روان دي.
دا په کراچۍ کې خدا دې روانوار دې ټیم نه کنه د 2008 نه دا ګیم شروع دي موږ وقتاً فوقتاً هر وخت مو په دې حواله سره ډېر غش پورته کړی دی، ډېر اوازونه مو کړي دي، ډېر احتجاجونه مو کړي دي، خو حکومت چار کا کیئرټیکر حکومت وي او کا سلیکټډ الیکټډ حکومت وي، دا پولیس ته دې تحفظ ورکړي. سند پولیس خو ډېر زیاتوب کوي، بالخصوص دا پښتانه چې کوم افغان کډوال دي، دا ریفیوجیز دي، مهاجر دي، هغې په هغې سره هم زیاتوب کوي.
د کراچۍ پولیسو د راپور تر مخه روان کال له جولای څخه تر اکتوبر پورې څلور میاشتو کې یوازې کراچۍ ښار کې د خلکو څخه شپاړس زره موبایلونه په زور اخیستل شوي یا غلا شوي دي. هم په دې موده کې نږدې نهه زره موټر سایکل او اووه سوه موټرې یا ګاډي هم غلا شوي دي. د غلاګانو او ګاډو پټېدو د هغه شمیرې دي چې خلکو یې پولیسو تاڼه کې اندراج کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا د تجارت او صنایعو ګډې خونې چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستان د افغان ډرایورانو ته د ویزو ورکولو طریقه کار اسان کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې ده چې د نومبر په یوویشتمه په تورخم کې د پاکستان سرحدي ځواکونو په سلګونو هغه ګاډي سار کړي وو چې ډرایورانو سره یې د پاکستان ویزه نه وه. هغه پاکستانی سوداګر چې افغان سوداګرو سره له مودو راهیسې تجارت کوي وایي چې په تورخم د مختلف ډول سختیو له وجې اوس ورته افغان سوداګر په زیاته شمیره کې ناراضي او د مالونو اخیستلو لپاره ایران ته مخه کړې ده. په دغه اړه تفصیل د فرهاد شینواری.
د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار ده د افغان ډرایورانو د ویزو د ستونزه هواره کړل شي او څه متبادل بندوبست ورته وکړل شي.
نو کلم چې داسې پالیسی جوړیږي هغې کې لاندې بیا هغې پسې ډېر کار پکاري چې اسوده شي. اوس که پاسپورټ هغوی جوړ کړي او ډرایور ته ویزه نه ملاویږي خو مشکل خو حل نه شو. اوس حل د دې دا دی چې پاکستان خو ویزه غواړي، سمه ده، خو پاکستان د دې دپاره آیا څه کړي دي؟ هلته په کابل سفارت کې پکار ده چې څنګه مخکې چې د ډرایورانو دپاره ځان له یو کړکۍ خلاصې شي چې هغې لاړ شي ویزه په اسانۍ سره واخلي، خپلو بچو ته هغوی رزق وګټي او که دا نه یو کارډ دی ورته جوړ کی چې هغه یو آسان حل وي. رجسٹر دی کی دا خو یو شته مسده ای در دوه طرف ته دی رجسٹریشن وکي. خدا ډیر ضرور خبره ده دی کی د کومونو د خلکو رزق وابسته دی.
د پاکستان وفاقي حکومت د نومبر په 28 نیټه په تورخم د مالونو ډک هغه گاډي ایثار کړی وو چې د کومو ډرایورانو سره د پاکستان ویزه نه وا او د سره دواړو خواو ته په سلګونه گاډي جمع شوی وو، خو بیا شپې نه وخته اجازه ورکړل شوه او دا گاډی دواړو خواو ته واوختل. د تورخم رستیال کلکټر نجیب ارجمند مشال ریډیو ته ویلي چې په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ یوې غونډې نه پس د بی ویزو ډرایورانو ته په عرضي توګه اجازه ورکړل شوې، خو په دې اړه لا کومه حتمي پریکړه نه ده شوې چې د ویزې شرط به ورته نرم کړل شي او که په مستقله توګه به عملی شي. په پېښور کې د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلیم الله وایي چې په تورخم د مختلفو سختیو له وجې په زیاته شمیره کې اوس افغان سوداګر پاکستان ته نه راځي او زیاترو د ایران منډیو ته مخه کړي.
چې څومره تجاران د افغانستان دي هغه ویزې ته اپلای وکا، ویزه ورته میلاو نشي، بار بار اپلای کېدو سره نو هغوی مجبورن ایران ته بیا هغه وکا، ویزې ته اپلای وکا او ایران غوله ډېره په اسانه باندې ویزه هم ورکا، سهولتونه هم ورکا. دې د وجې زموږ نه 70% تجاران چې کنه دا د پاکستان په ځای د ایران منډیو ته رسېدلي، اول ته خپلې خریداري کا او راځي او افغانستان ته خپل مالونه هغه ځای نه راوړي. نو دا ډېر غټ نقصان وشو دې ویزې د وجې. بله خبره دا ده چې ډېر په معمولي خبرو باندې په کار ده چې دا بارډر بند نه کا. دا تجاران چې دي کنه یو ځل چې نقصان وکړ نو بیا په کال کې داغه ازاله نشي کولای.
په پیښور کې د سرحد چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټریز یا تجارت او صنایعو خونې نه اخیستل شو شمیرو تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه دوه طرفه تجارتي حجم یو اندازې مطابق 2.5 اربع ډالر ته رسیدلی وو، خو اوس په دې وروستیو کلونو کې 800 میلیونه ډالر نه هم راټیټ شوی. تیر کال 2022 اکتوبر کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړي چې په تیرو دوه کلونو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې اضافه شوې، یعنی 2022 جولای، اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی وو، او په 2022 کې جولای، اگست او سپتمبر کې $1.5 million ایکسپورت یا صادرات ورلیږلي، او د پاکستان قومي خزانې ته ترې لږ تر لږه 3.2 million د محصولاتو په مد کې هم ترلاسه شوي. خو بیا پاکستانی سوداګر وایي چې دغه شمېره په تیرو وختونو کې له دې نه هم زیاته وه، او دا د اطمینان وړ شمېره نه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، سره د پاکستان سیاسي چارو ته د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان خلاف د دولتي راز افشا کولو مقدمه اوریدنه نن په لومړي ځل په خلاص عدالت کې ترسره شوه. دا ترغی ورستو ده چې د عمران خان وکیلانو د مقدمه اوریدنه په جیل کې د کېدو خلاف په اسلام آباد های کورټ کې خواست کړی وو. های کورټ د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې حکم ورکړی وو. په دغه اړه باندې تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکړي.
د اسلام آباد های کورټ د حکم سره سم د خصوصي عدالت جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین په 3 نومبر د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د سره شریک ملزم پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی خلاف د سرکاري راز افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړي ځل په خلاص عدالت کې وکړه. د دوی وکیلان علي بخاري او خالد یوسف عدالت ته وړاندې شول. جج په 3 نومبر عمران خان او شاه محمود قریشی عدالت ته د حاضرولو حکم وکړو. تر دې وړاندې به د مقدمه اوریدنه په اډیالا جیل کې کېده، چېرته چې عمران خان او شاه محمود قریشی قید دي. دوی د دې خلاف په اسلام آباد های کورټ کې اپیل کړی و. های کورټ په جیل کې د مقدمې اوریدنه لغوه کړه او له سره یې د دې د اوریدنې حکم وکړو. د جیل په ځای په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې په حق د خیبر پښتونخوا بار کونسل د آئینی کمیټې چیرمین سید محمد شرشاه مشال رډیو ته وویل.
اسلام آباد های کورٹ ویل چې دا پروسیډینګز کوم شی وی دی د فلاډی ډیټ نو والی تر فلاډی ډیټ پورې په جیل کې چې دا کوم ٹرائل شوی دی، نو دا ټیکټ نه شوی. حالات دا سینو چې د جیل ٹرائل شوی روټین کې ٹرائل کیږي. بل دا وشو چې د وخت مخ کې چې کوم لیکو ناس فدی کې پاتې شو، نو هغه زه خو کزه فرض کړی عمران خان وکیل وي، نو ما به دا چرې د کولې زګه چې دا ما مخالف فریق لا اپورچونټي ورکړي چې هغه چې کوم لیکو ناس پاتې شوی، نو دا غي د فلپ کولو د پاره غي ته اپورچونټي ویلا شو. اوس په نیکست فیس کې غي به هغه فلپ نو کده ته پاتیل کې چې څه فائدہ ملاوي دا یا په بیا په
د مقدمې د اوریدنې په وخت جج ابوالحسنات وکیلانو د اسلام آباد های کورټ ته لیکلي حکم په اړه وپوښتل. وکیلانو د اسلام آباد های کورټ لیکلي حکم عدالت ته وړاندې کړو. په عدالت کې موجود تر ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر اسد ملک وویل چې په جیل کې هم د مقدمې اوریدنه خفیه یا پټه نه وه، خو د عمران خان وکیلانو وغوښتل چې عام خلک او میډیا هم دا کاروایي وګوري، ځکه یې په خلاص عدالت کې د مقدمې د اوریدنې اپیل کړی و. د مشال رډیو ته وویل،
یہ جو جیل ٹرائل ہے اگرچہ یہ ان کیمرہ پروسیڈنگ نہیں ہے، لیکن اس کو اگر جیل میں جج
جیل کے مقدمے اور دنہ بند کوٹے اور دنہ نہ دا پدے کے عام خلق اور جرنلسٹان گڈون نہ شکولے اس دا مقدمہ بیا لسر اشوا اور مقدمہ کے چکم کمزور ہے کہ ہائی کورٹ لڑے کڑے. زما خیال لے عمران خان تے بلدے سے خاص کٹا وہ نہ رسی
لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید کوئی بڑا فائدہ ہو.
خو د ځینې کرون پوهانو خیال چې د عمران خان وکیلان د عدالت په ځای په میډیا ځکه ډېرې خبرې کوي چې دوی دا په سیاسي بنیادونو جوړه شوې مقدمه ګڼي او په سیاسي انداز کې وړاندې بوزي. په دې اړه په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ د مشال رډو پوښتنه داسې ځواب کړه،
بل دا نور فرق نه راوړي، هلته بل دا دغه دی چې اوپن کیس دی، میډیا کوریج به وي هر ورځ، نن دا کاروایی اوس، نن هغه کاروایی اوسوله، رپورټینګ به کیږي. هغه په جیل کې چې کوم دا میډیا کوریج نه و کنه، هلته میډیا نه و الاوډ، نو هغه رنګه کوریج نه میډیا هغه نور ملاوي دی، امپورټنس نه ورکول کېدلی. نو اوس چې دی اوس چې اوپن کورټ ته راسي خبره په اوپن کورټ کې سي، نو اوس په میډیا کوریج او چې کوم دوی غواړي پارټي هغه به ور ملاو شي کنه. نور که ته کریمینل کیس کې ورته وګوري په ماهر، نو دا ملزم دپاره دا وی چې څونه په کیس کې لیکوناز وي غمره شي.
د افیشل سیکرټ اکټ لاندې په عمران خان تور لګول شوی چې د سرکاري راز افشا کړی دی. عمران خان د وزیر اعظم په هیڅ تور لګولو چې امریکا را د حکومت ختمول غواړي، او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا را لګل شوی یو خفیه مرسلې نی سایفر حواله ورکوله. عمران خان په جلسو کې د تقریر په محل په لاس کې یو کاغذ هم نیولو چې کتونکو د خفیه مرسلې ګمان پرې کولو. امریکا دا تور رد کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د راشد خټک راپور موردونکو درنګ شبیل په پښتونخوا کې مونږ د خبرونه روان خبرونه نیمایي ته رسو. نو راځي چې وورو د دې وخت مهم خبرونه. په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د بدامنۍ په جلا جلا پیښو کې اووه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. په کوز جنوبي وزیرستان کې چارواکي وایي چې د اعظم ورسک د جغونډۍ په کلي کې په دکان کې د بمی چودنې په نتیجه کې یو ځایي ولسي مشر ملک اسلم نور د غزوی او دکاندار وژل شوي دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د روغتیا څانګې د پروژې کارکوونکو د تنخواګانو د ځنډ خلاف احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی د تیرو څو ورځو راهیسې د میرامشاه د صحت محکمې مخې ته احتجاجي پرلت غځولې او غوښتنه کوي چې زر تر زره د ورته د شپاړسو میاشتو ځنډېدلې تنخواګانې ورکړل شي. د پاکستان او افغانستان د تجارت او صنایعو ګډې خونې پر پاکستان غږ کړی دی چې افغان ډرایورانو ته د ویزې ورکولو لپاره ځانګړی بندوبست وکړي. دا له هغې وروسته ده چې د نومبر په 20مه په تورخم د کسټم چارواکو ویلي وو چې ویزې او پاسپورټ نه لرونکو افغان ډرایورانو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي. دا تحریک انصاف مشر عمران خان او بل مخکخ شاه محمود قریشي خلاف د سرکاري رازونو افشا کولو مقدمه اوریدنه په لومړی وار په خلاص عدالت کې ترسره شوه. په هرات کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ولایتي ریاست د نارینه درزیانو ټولنې ته امر کړی دی چې د ښځو جامې دې نه ګنډي. پر ښځو د دغه محدودیت خبر داسې مهال ورکول کیږي چې د نومبر 15مه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. او په غزه کې نن هم جنگ په داسې حال کې روان دی چې اوربند او د یرغملیانو خوشکېدل لږ تر لږه تر یوې بلې ورځې پورې ځنډېدلې دي. دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس راځو یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یعنی یونیسف د غزې تړانګه د نړۍ په کچه ماشومانو ته تر ټولو خطرناک سیمه یاده کړې ده. د فرانس پریس خبری اجانس د راپور له مخه د یونیسف یوې مشرې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې په غزه کې څلور ورځني اوربند د ماشومانو د ژغورنې لپاره بسنه نه کوي. تفصیل په دغه راپور کې
د یونیسف اجرایی مدیره کاترین روسل وایي د راپورونو له مخې په غزه کې له 5300 ډېر ماشومان وژل شوي چې په وینا یې دا د ټولو قربانیانو 40% جوړوي. میرمن روسل د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې دغه ماشومان پر اسرائیلو د حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له بریدونو وروسته وژل شوي دي. حماس د تېرې اکتوبر میاشتې په 1 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي وتوغول او د اسرائیلو خاورې ته په ننوتو یې پر اسرائیلیانو بریدونه وکړل. د اسرائیل چارواکو ویلي چې دغو بریدونو کې 1200 کسان وژل شوي او حماس سخت دریځې ډلې 240 تنه له ځان سره غزې ته یرغمل بیولی دي. د حماس تر دغو بریدونو وروسته اسرائیلي پوځیانو پر غزې خونړي بریدونه پیل کړل چې د ښځو او ماشومانو په ګډون یې زرګونه کسان وژل او ټپیان کړل. د یونیسف اجرایی مدیره میرمن روسل چې د غزې له جنوب ستنه شوې هلته د زرګونه ماشومانو وژل بې سارې پیښه بولي. هغې د اسرائیلو او حماس ترمنځ د څلور ورځني اوربند معاملې چې د چهارشنبې په ورځ وشوه هرکلی وکړ. د دغې هوکړې له مخې به یو شمېر برمته شوي اسرائیلیان ازادیږي او د دواړو لوریو په جګړه او د غزې په بمبارۍ کې به هم وقفه رامنځته کیږي. د یونیسف اجرایی مدیره بیا دغه وقفه کافي نه بولي او غوښتنه کوي چې د وژنو د مخنیوي لپاره بیړني بشري اوربند ته اړتیا ده. د غزې په اړه په یو بل پرمختګ کې بیا پرون د مصر پلازمېنه قاهره د غزې د وضعیت په اړه د یوې غونډې کوربه وه. د روغتیا نړیوال سازمان د منځني ختیځ مشر ډاکټر احمد المندهاري وویل دوی د غزې تړانګې په روغتیایي مرکزونو 178 بریدونه مستند کړي چې په وینا یې دغو بریدونو کې د 15 روغتیایي کارکوونکو په ګډون له 550 ډېر کسان وژل شوي. هغه د خبرو په یوه برخه کې وویل
في غزه اليوم يحرم الناس من الحصول على
نن غزه کې خلک له خوړو پاک او بو روغتیاي خدماتونو سرپناه او خوندیتابت له لاسرسي به برخه دي. اټکل کې چې د غزه 15 اویا فیصد وګړي له تاوتریخوالي د تیښت له کبله دننه له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په غزه کې له شاوخوا یوې نیمې میاشتې جګړې وروسته لنډمهالي اوربند خلک خوښ کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د قاهرې په نوم د مصر دولتي تلویزیون په حواله ویلي چې دغه اوربان به د پنځم ورځې په لاسو بجو نافذیږي. د اوربان دغه هوکړه د مصر، قطر او امریکا په منځګړیتوب ترلاسه شوې ده. د هوکړې له مخې به په څو پړاوونو کې د اسرایلیانو 50 یرغمل شوي کسان د 150 کسانو د خوشې کېدو په بدل کې چې حماس فلسطینی زندانیان یادوي آزادیږي. دواړه لوري اول ګام کې ښځې او ماشومان آزادوي. حماس ویلی چې غزې ته به د تیلو په ګډون د بشري مرستو سلګونه لاری هم د تګ اجازه ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له دغې هوکړې هرکلی کړی او ویلی دی د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د لنډمهالي اوربند تمدید ملاتړی دی. د بریتانیا، فرانسې، چین او روسیې په ګډون څو هیوادونو له دې هوکړې هرکلی کړی دی.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنري ګړه
په 1 بجا،
تاندي هله
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د اروپای ټولنې کمیشن د پاکستان په اړه په تازه راپور کې ویلي دي چې پاکستان د اروپای اتحاد سره د جی ایس پی پلس په نامه د ځانګړي کاروباري حیثیت ګټه پورته کړې ده، خو دغه سکیم د جاري ساتلو لپاره اړینې 20 ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې راپور د جی ایس پی پلس سکیم د لاندې د بشري حقونو په اړه د پاکستان په ګډون د 8 هغه هیوادونو پرمختګ ارزوي چې د دې سکیم څخه ګټه پورته کړې ده. یادونه ورده چې پاکستان د جی ایس پی پلس د سہولت ترلاسه کولو لپاره د بشري حقونو د تحفظ په اړه 20 کنوینشنونه لاسلیک کړي دي. تفصیل په دغه راپور کې د اروپایي ټولنې کمیشن او د اروپا د بهرني عمل ادارې د نومبر په 20مه په یو شریک راپور کې په پاکستان کې د بشري حقونو په وضعیت، د خلکو په جبري لا درکه کېدو او په سیاست او صحافت په بندیزونو خپل فکرمندي څرګنده کړې ده او په پاکستان یې غږ کړی دی چې که د اروپا سره د جی ایس پی پلس له سهولته ګټه پورته کول غواړي نو باید چې د بشري حقونو د دفاع په اړه خپلې کړې 20 ژمنې پوره کړي. جی ایس پی پلس یا جنرلایزډ سکیم آف پریفرنس څه شی دی؟ په دغه اړه د پاکستان د تجارت او صنعت د وفاقي خونې پخوانی مشر انجینیر داروخان اچکزی بیگا مشال ریډیو ته وویل چې د دې سکیم د لاندې اروپایي ټولنه د ځینو هیوادونو د کمزوري اقتصاد ښه کولو لپاره په مالیو کې رعایت ورکوي او هغې ته په اروپایي منډایه کې د خپلو سامانونو د خرڅ اجازه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
نو هغه رعایت چې دی د دې لپاره ورکوي چې دا ملک په کار ده چې دا په ترقی باندې راشي او بیا چې کله هغې ترقی ته ورسیږي نو بیا د هغې نه هغه سټیټس واخلي. نو پاکستان ته چې دی دا جی ایس پی پلس سټیټس په ډېر مشکلات ورکول شوی دی او د دې سټیټس برته دا خستو دغه چې کوم دوی ته کوم ویل شوی دی په کار ده چې دا په دې باندې دوی په خپلم ډېر غور وکړي.
په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د کال 2008 راهیسې پر لپسې د ولسی واکمنۍ باوجود د دغه هیواد په سیاست او اقتصاد کې پوز پراخ رول لوبولې دی. اروپایي ټولنې د قانوني اصلاحاتو لپاره د پاکستان د هڅو ستاینه کړې خو زیاته کړې ده چې د جبري بې درکه او د زور زیاتی د پیښو په اړه اندېښنې په خپل ځای موجود دي. پاکستان ولې د بشري حقونو په اړه د خپلو نړیوالو ژمنو په پوره کولو کې پاتې راغلی دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د پارلماني او سیاسي چارو شنونکي قریش خټک وایي چې دا ژمنې منتخبو حکومتونو کړي خو په پاکستان کې د پوز د بالادستۍ له کبله ولسی حکومتونه خپل پالیسۍ په سمه توګه نشي عملي کولی.
دا زیات تر کوم لاسلیک شوی وي د پاکستان پیپلز پارټي چې کوم حکومت و د 2009 والا تر 2013 پورې په هغه کې په دې باندې ډېر پرمختګ شوی او په هغه ورځو کې چې کوم د یورپین یونین د کوم جی ایس پی پلس پروګرام او په دې باندې عمل درآمد شروع شو د لاسلیک کول چې وو دا د سیویلین زموږ چې کوم حکومتونه وو د هغې په اختیار کې وو خو شاید بیا چې د دې عملي کولو والا کوم اختیار وو هغې ته هغوی پرې نښودلی شو ځکه چې په دې ملک کې د سیویلین حکومتونو نه زیات طاقتور او مقتدر چې دي هغه د پاکستان عسکري ادارې دي.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې خبریالان د بریدونو او دړکو سره مخ دي د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د بیان په ازادۍ بندیزونو د خبریالانو ژوند او کار اغیزمن کړی دی. اروپایي ټولنه وایي چې د راپور د لیکلو پر مهال یو شمیر خبریالان یا خو د بریدونو ښکار شو او یا لا درک کړل شو. د ټولنې تر مخه پاکستان د بیان د ازادۍ په حواله د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل پنځوسم ځای ولاړ دی. پاکستان او په ځانګړي توګه جنگ ځپلو سیمو کې خبریالان د کومو چیلنجونو سره مخ دي؟ په دغه اړه له وزیرستانه خبریال رسول داوړ وایي چې د دړکو له کبله په خپل ځان هم ځینې بندیزونه عملي کړي دي.
موږ زیات تر سیلف سینسرشپ چې کوم ورته وایي هغه زیات کوو. وجه دا وي چې موږ ته پته ای چې کوم ایز اٹ از هغه انفارمیشن شیئر کړل نو دنیا یو کونه کې هم زموږ سپورټ بیا ناراضي او کر رسی نو دلته به دا هغه حال وي چې کوم زموږ پخوا 14-15 قبیلې صحافیانو شوې دي چې شهیدان کړي شوې دي نو صحافی خپل ځان ته کسي پیلا تاغی نه پس بیا انفارمیشن ورکوي. د دې د وجه نه ډېر انفارمیشن داسې دي چې په ګراوند اوس هم موجود دي په مختلف سیکټرز کې خو هغه ریپورت شوی نه دي.
پاکستان د اروپایي ټولنې د تازه راپور په اړه لسنې دی ویلي خو د دې وړاندې چارواکو ویلي چې د بشري حقوقو دفاع تجمن دي او د لادرکه کسانو د منځلو لپاره کمیشن جوړ کړی دی. موجوده نگران حکومت هم وایي چې په هیواد کې آزاد او رڼا انتخاباتي بنیادی مخه ده خو ځینې سیاسي ګوندونو د رڼو انتخاباتو د حکومتي ادعاو په اړه د خپلو اندېښنو څرګندونې هم کړې دي. دا یادونه وړ ده چې اروپایي اتحادیه د پاکستان دویم مهم سوداګریز شریک دی او په کال 2022 کې دغه هیواد د خپلو برامداتو 9.8% اروپایي منډیې ته لیږلې دي. دغه شان په کال 2022 کې اروپایي اتحادیه ته د پاکستان برامدات د کال 2019 پرتلا 8.9% زیات شوی وو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساعت خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پنجاب صوبې په چکوال کې د وی مدرسې دوه استادان په ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. پولیس وایي دا کسان عدالت ته وړاندې کړي دي او د پیښې په اړه ثبوتونه راغونډي. د مدرسې انتظامی پر ماشومانو د جنسي تیری تورونه رد کړي دي. په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په مدرسو کې پر ماشومانو د جنسي تیری پیښې رپورټ شوې دي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي چې په پاکستان کې پر ماشومانو ځکه جنسي تیری کیږي چې د هغوی د خوندیتوب قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي. تفصیل د انیس اجمل پر راپور کې.
د پنجاب صوبې د چکوال سلی پولیس وایي چې هلته په جامعه مصطفی مدرسه کې په دوو کاریانو له ماشومانو سره د جنسي تیریو تور پورې شوی دی. د ضلع د پولیسو مشر واحد محمود په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د نومبر په 18 ورته معلومه شوه چې د مدرسې کاریانو له ماشومانو سره جنسي تیری کړی دی او په دې تور یې د دوو کاریانو د نیولو ترڅنګ د مدرسې د انتظامی خلاف رپورټ هم درج کړی دی.
شونو زحال تولارم او د تصدیق او کفایات درج کولو سره مې د ملزمانو نیولو لپاره پینډای او میاوالی ته کسان ولیدل او له ماخام وړاندې مو ملزمان گرفتار کړل. تورن کسان عدالت ته وړاندې کړل شوي دي. د کیمرو ریکارډ او په تشدد کې د کارول شوي چاقو ترڅنګ نور شیان په قبضه کې اخیستي دي.
دی نیشن او ډان ورځپاڼو د نومبر په شلمه په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د جامع مصطفی مدرسې شاوخوا 15 ماشومانو د جنسي تیري شکایت کړې ده. یاد ورځپاڼو لیکلي چې د پنجاب نگران وزیر اعلی محسن نقوي د اتوار په ورځ د پیښې ځای ته ورغلي ولته له متاثره ماشومانو سره د لیدو ترڅنګ هغوی ته د انصاف ډاډ هم ورکړی دی. د دې پیښې په اړه د تازه معلوماتو لپاره مې په چکوال کې سب انسپکټر تصور منحاس سره رابطه وکړه، خو هغه وویل چې د مصروفیت له وجې خبرې نشي کولی. بیا مې په پولیسو کې د پلټنو څانګې یو مشر یا انویسټیګیشن آفیسر محسن شاه ته ټلیفون وکړ، خو هغه وویل چې دا معاملې د کار په زمره کې ناراضي. بلخوا د جامع مصطفی مدرسې محتمم نوید حیدری له ار وای نیوز سره په خبرو کې د جنسي تیری تورونه رد کړي دي او ادعا یې کړې چې ځینو ماشومانو ورته د استادانو لخوا د وهلو ټکولو شکایت کړی وو او په هغه بنیاد یې دوه استادان له دندو لرې کړي دي. په پاکستان کې وړاندې هم په مدرسو کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې ثبت شوې دي چې د بشري حقونو ادارو یې غندنه هم کړې ده. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې ساحل تر مخه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2220 پیښې شوې دي. د ساحل د رپورټ له مخې په دې پیښو کې شاوخوا 15 د دینی استادانو لخوا شوې دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو حقونو مبارز او د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي عمران ټکر د نومبر په 21مه مشال ریډیو ته ویل چې اکثره ماشومانو ته د جنسي تیری کوونکي تن لخوا دړکې ورکول کیږي، نو ځکه هغوی خاموشه پاتې شي او میندې پلرونه ترې خبر نه وي. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیریو پیښو د مخنیوي او د دې پیښو ښکار ماشومانو د درملنې لپاره د ناسمو اقداماتو د قوانینو په سمه توګه نه عملي کېدلو، په جنسي تیری کې ککړتان ته د سزا نه ملاوېدو او د شرم له وجې دا ډول پیښې د پټولو له وجې متاثره تن ته انصاف ترلاسه نه شي.
ضروری ده چې مونږ دا وایو چې یو مخصوص ځای کې دی چې دی نو دی محفوظ ده. دا ماشوم ایون په خپل کور کې هم محفوظ ده، په لاره کې، کوڅه کې، د لوبو په میدان کې، په جومات کې، مدرسه کې، په سکول کې، چې د دره غټ ګیر چاپیرا موجود دی، نو دوی د هغې نه په سزا شکل کې چرته نه چرته په رسک باندې دی.
د 2019 کال په دسمبر کې د مانسری پټاکرا سیمه کې د یوې مدرسې استاد ته د دې وجې د عمر قید او 2,00,000 روپو سزا واورول شوه چې له خپل زده کوونکي سره جنسي تیری کړی وو. دغسې د روان کال په اپریل کې په ملتان کې یو تن په پولیسو کې رپورټ درج کړ چې 10 کلن وراره سره د مدرسې استاد جنسي تیری کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي خلیل محسود چې بچیانې په مدرسو کې زده کړې کوي وایي چې مخکې به په مدرسو کې د جنسي تیریو د پیښو په اړه خبرونه مخې ته نه راتلل، خو اوس د سختو جسماني سزاګانو ترڅنګ د جنسي تیریو پیښې هم ثبتېږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی خپل ماشومان د مالي ستونزو له وجې په مدرسه کې داخل کړي دي او تر ډېره حده کوشش کوي چې د هغوی له حالاتو ځان خبر کړي. دا کوڑی خټک په یوې مدرسه کې استاد مفتی ډاکټر شوکت خټک چې خپل بچی هم په یوې مدرسه کې زده کړې کوي وایي چې میندې پلرونه باید په مدرسو کې د خپلو ماشومانو داخلولو نه وړاندې دا معلومه کړي چې آیا د مدرسې ولته د موجودو استادانو له حکومت سره رجسټریشن شوی دی او کنه.
حقیقت نشته په دمره پاک ماحول کې خلکو دا جذبات نه وي، ما په اندازې مطابق کنه نه زده کړو. خپل بچو ته مې لکه بچو ته مور ته مې پوه کړه ما ته چې بچی د سپین ته ځي وتا چې سپین کې وخته بلکې د ټیچر سره او یا د مدرسې سبقونو ته چې ځي نو یوازې کاري صاحب درته وایي، استاد درته وایي چې مونږ کور ته بیا راشي، بیا زه یوازې سبق ته ووایم، په دې شیش باندې پوه نه یي، بیا یوازې چې چېرته هم زه ځان سره دویم ورور بیا یا دویم ملګری بیا نو دوی کسان او درې کسان په موجودګۍ کې څوک دا کار نه کوي.
د پاکستان حکومت د 2000 کال په مارچ کې د ماشومانو د خوندي ساتلو او د دوی پر ضد د زور زیاتی کیسونو مخنیوي لپاره قانون سازی کړي چې تر مخه په جنسي تیری کې ککړتن ته د عمر قید او د جرمانې سزا ورکول کیږي، او که چرته د جنسي تیری په پیښه کې متاثره تن وژل شي نو بیا یې سزا پانسی ده.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو سوزو د خیبر پختونخوا سوات ته چرته چې د تحصیلي کابل دریو کلو یوستوي د جنکو غوریجو پرایمری سکول تیر کال سیلابونو خراب کړي. اوس پکې یو نیم سل جنکې په داسې حال کې زده کړې کوي چې د سکول چار دیواری نشته. دادنا اول ماشومان په تمبانو کې زده کړې کوي. په سکول کې د زده کړو اسانتیاوي هم نشته. چارواکي وایي چې سکول د بیا ودانۍ لپاره غونډې شوې دي او د جوړېدو په منصوبه کې شامل دي. ډېر زر به پکار شروع شي. تفصیل نیاز احمد خان.
د سوات تحصیلي کابل لوی کلی کوچی بانډی نه څلور کیلومتره لرې د سیند په غاړه آباد د دریو کلو یوستو سکول کې یو نیم سل ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې سکول دروازه ماته ده. ورته یې د پردې لپاره ټاټونه اچولي. سکول چار دیواری لوېدلې، بجلی پکې نشته. پسلورم جماعت کې سره د ملګرو ناستا ماهنور وای چې سیلابونو کې دغه سکول خراب شوی او ناستې کرسۍ پکې نشته. دوی په ورانه ودانۍ کې زده کړې کوي.
په 2022 کې سیلاب راغلی و، اوس 2023 لکه دا سکول نه لري. موږ وایو چې موږ ته لکه اوبه راغله شي او د چیرا چتونه سم کې چې باران شو نو موږ په دې کې اوبه راځي ګیره مسیانې چټي راکړي
حکومت درخواست لري.
جالوان غریجو بل یو نیم کال سیبه د دیو شو چراولې د لره په حکومتي ساته باندې ساته پوس نه راځي. دا سخر چچ پښوی د سمنګ تاون کړه سو انجوز والا کړه د سپایو والا مونږ وکړه جی لا سپایو والا مونږ وکړه. نو زماله حکومت ته دا خواست کوي چې د خپل اعلی چارواکو ته وای چې لکه مطلب دا لاغه د مونږ مخ تلار چی.
د غریجو کلی اوسیدونکو ګل محمد چې بچیانی هم د سکول کې زده کړې کوي وای چې د کلی اوسیدونکو زیاتره غریب دي. شخصي سکول ته ماشومان نشي بوتله. دغه سرکاري اوران سکول چې ویني نو خپه شي.
دیوالونه راغورځي کې په وړو باندې اسی خختي خو دي زخ لکه تکلیف ده. واشروم په ګرو نشته او بابا کې نشته بل ایست سیستم په دې کې نشته. اوران جال پروته ګټ ته وګوره ګټ په وړو راولېږي. ٹھیک شو. موږ حکومت ته دا درخواست چې دا سکول سیټ شي او لکه دا پروګرام شي لکه زما دا درخواست ده. دا ماشومان دي بچي دي او صدا د زو راځو موږ په دې لارې نو غټ زمګ د ځړ خوږي واړه پکې زی نه نو زی زی بالونه راځي دغه وته راځي کنه نزارې جوړ شي. موږ حکومت ته درخواست.
په سوات کې د تعلیم محکمې پی ان ډی یعنی پروژې او ودانۍ جوړونکو څنګ مشر عبدالعزیز شاهین په دغه اړه د نومبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دغه سکول د سیلاب نه متاثر سکولونو کې اچولې او ډیر ضربه پرې د بیا ودانۍ کار شروع کړي.
زمونږ په سوات کې څونه سکول دي دا مونږ پاره کې شامل دي. خو څنګه د هر څه خپل یو پروسیجر دی. د ډیولپمنټل فنډ هم یو خپل یو طریقه کار دی. زه ګورم خو د دې اندازې کې تاسو ګورئ چې ټینکس ول ورکړي دي. دغه سبق چې دغه سکولینګ خلاغې ټیک ټاک روان دی. اوس هم لکه مونږ بار بار دغه په دې کې مونږ دغه حکومت هم دا لګیاره چې په دې کې دا په دوباره باندې دا جوړ شي. دا یو یو اس ایډ والے دي. یو تو اچ سی آی پی والے دا سکول چې دي. دا لکه دغه سره کم چې پروجیکټ ډونرز په باقاعده دا لکه په ریکارډ باندې او ان شاء الله ډېر زر تر زره
د سوات تعلیم محکمې نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه تیر کال د اکتوبر په میاشت کې سیلابونو اووه شپېته صرف د جنکو سکولونه زیانمن کړي چې پکې درې سکولونه په مکمله توګه ړنګ شوي. دغې نه تر زرو نه زیات جنکو زده کړې متاثره شوي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې د متاثره ټولو سکولونو بیا ودانۍ عمل لا نه دی شروع شوی. په سکولونو کې غیر دولتي ادارو دومره کار کړی چې زده کړې پکې روانې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز، لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ویښتانو او ګیرو پر سټایل بندیز د دې لامل شوی دی چې د نیانو کاروبارونه اغېزمن شوي دي. د یو شمېر نیانو د اتحادیو چارواکي وایي چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو دوی ته ویلي دي چې د ځوانانو ویښتان او ګیرې دی په عام خبره سټایلي نه جوړي. بلخوا بیا یو شمېر نارینه هم د دوی په ویښتانو او ګیرو بندیز د دوی په شخصي کار کې مداخله او زورول غني. تفصیل زمونږ د همکار پراپور کې.
د هفته کې به خلکو درې وارې ګیره جوړوله، اوس په میاشت کې نه جوړي. په خانه مزه ده هیڅ څه شیم نشته.
نقیب الله وو دای په ننګرهار ولایت کې د سلمانی دکان لري. وایي چې له کومه وخت چې طالبانو د نارینه وو په ویښتانو او ګیرې جوړولو بندیز لګولی، کاري دومره پیکه شوی چې اوس هغه د دکان کرایه هم نشي پوره کولی.
شاو براتلو پنځلس لس نفره باغ سره اضافه راتلو، اوس همغه یو شاو یا رکشا کې راشي یا همداسې پیاده را رواني. دغه امر بالمعروف هم را پیدا شوی دی. د دو سره دا د کار وضعیت داسې شوی دی چې اوس ډېر خلک زړه نه ښه کوي. یعنې داسې ورځ راغلې ده چې ما پکې پنځه زره هم کار کړی، اوس چې زه ډېر کار وکړم اوه سوه زر روپۍ دوه چنده چې درې چنده کمای پکې راغلی.
په کابل کې یو بل سلمان چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي روډ ته وویل چې پرمختللي وسایل یې سلمانۍ ته اخیستي خو حاکم نظام یې کار ته نه پرېږدي. دی وایي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا خبرداری ورکړل شوی چې د ځوانانو په ږیره کې به لیکې نه جوړوي او نه به یې ویښتان په غربي سټایل ور جوړوي. یو شمیر نارینه هم وایي چې د ګیرې او ویښتانو جوړول د دوی شخصي کار دی، خپل سلیقه یې ده. دا چې د دې واک هم ورنه اخیستل شوی دی دوی ته د منلو نه ده، خو مجبور دی چې د حاکم نظام امر پر ځای کړي.
هفته کې دوه درې دفعې خامخا سلمانۍ ته تلم، خپله ږیره به مې اصلاح کول، ویښتان به مې اصلاح کول. څه محدودیتونه نه وو، نو اوس هم په سلمانۍ باندې محدودیتونه لګېدلي. هم ټیټ رتبه مامورین چې د دوی سره کار کوي هغوی نه پرېږدي چې خپله ږیرې اصلاح کړي او یا خپل ویښتان کې سټایل ووهي. ننګرهار کې یو ملګری و، زه ورسره خپله لاړم. زه خو یعنې دلته ورسره کار کوم، په دې خاطر باندې زما ګیره وه، بل ملګري مې ګیره اصلاح کوله. نو په دې وخت کې امر بالمعروف والا راغله، هغه ملګری ته زما ډېرې په دې خبرې وکړې. سلمانۍ والا یې بیا بم کړو، وی محلو سلمانۍ ورته محرولا کوم کړه.
د اوزګارتیا د کچې پراخېدل هم د دې لامل شوي چې په دې وروستیو کې ځوانان ان د ویښتانو جوړولو پیسې هم ونه لري. د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم د خپل نوم له ویل اوس څخه ډډه کوي، ازادي راډیو ته وایي.
پخوا چې اوس کوم یو کار مې پیسې را سره وي،
اونۍ کې یو ځل یا درې ورځې دوه ورځې باتلم، نو اوس چې کار نشته، وظیفه نشته، پیسې نشته، ده نو زه مجبور یم چې پنځلس ورځې بعد یا میاشت بعد او چې ډېر وخت بعد سلمان ته لاړ شم خپل ویښتو ګیره جوړ کړم.
موږ د سلمانانو او یو شمېر نارینه وو شکایتونه چې د دوی په ګیره او ویښتانو جوړولو کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت متعصبین مداخله کوي، د یاد وزارت له ویاند عاکف مهاجر سره شریک کړه، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې د روان کال د زمري میاشتې له درېیمې نېټې را په دېخوا د افغانستان په ټولو ولایتو کې د ښځو پر مخ هم سینګارتونونه بند شول. اوس سلمانان هم شکایت کوي، وایي چې د طالبانو په بیاځلي واک مریدو سره د دوی په کار محدودیت لګېدلی دی.
دا مشال رادیو ده.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته،